یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبرګم د ساده رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د افغانستان د سولې هڅې ګړندې شوې دي، خو ځینې د نه وضاحت له کبله د شک په سترګه ورته ګوري. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د کندهار امنیه قمندان وایي په دې ولایت کې یو شپېته تنه او وسله وال مخالفین وژل شوي دي. په امریکا متحده ایالاتو کې د افغانستان سفیر د امریکا د ملي امنیت شورا له چارواکو سره د افغانستان د سولې او انتخاباتو په ګډون پر روانو موضوعاتو خبرې کړي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اړتیا په صورت کې ایران ته سفر کولای شي. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنی قمندان وایي په دې ولایت کې یو شپېته تنه وسله وال مخالفین وژل شوي دي. تادین خان نن پر خپل ټویټر لیکلی چې وسله والو طالبانو تیره شپه د شوراباک او ریګستان پر ولسوالیو بریدونه کړي دي. د تادین خان په وینا د هوایي بمباریو او امنیتي ځواکونو په مقاومت کې یو شپېته وسله وال طالبان وژل شوي او تر دېرش ډېر ټپیان دي. نوموړي افغان ځواکونو ته د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په امریکا متحده ایالاتو کې د افغانستان سفیر د امریکا د ملي امنیت د شورا له چارواکو سره د افغانستان د سولې او انتخاباتو په ګډون پر روانو موضوعاتو خبرې وکړې. په واشنگټن کې د افغانستان د سفارت څخه په یوې اعلامیې کې راغلي چې میرمن رویا رحماني په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ملي امنیت شورا مرستیال چارلز کوپرمن او د جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د ملي امنیت شورا د مسؤلې لیزا کورټس سره لیدلې دي. د اعلامیې له مخې په پرونیو خبرو کې امریکایي چارواکو د افغانستان سفیر ته د افغانستان د جګړې په ختمولو او د راتلونکو مشیزو انتخاباتو په تړاو د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. اعلامیه وایي میرمن رحمانی په دې لیدنه کې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه هم خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه پر ورځ ویلي وو چې که د افغانستان جګړې د ختمولو لپاره له پوځي لارو مخته ولاړ سي په یوې اونۍ کې کتل کېدای سي، خو وایي دا کار ځکه مخته نه وړي چې د میلیونونو کسانو د ژوند په بیه تمامېږي. په واشنګټن کې د امریکا سفارت اعلامیه زیاتوي چې امریکایي چارواکو میرمن رحمانی ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان په اړه د امریکا په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی، او دا هیواد به د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. په خوست ولایت کې د سلو ښوونځیو لپاره د ودانیو د رغونې کار پرون پیل سو. سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ودانیو د رغونې چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړ سي. د ښوونځیو دا ودانۍ د 1540 میلیون افغانیو په لګښت د ولسي تړون د پروګرام په چوکاټ کې رغول کیږي. د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روشان ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروګرام له مخې ډیری دا ودانۍ په لیرې پرتو سیمو کې او تر ډیره د نجونو د ښوونځیو لپاره رغول کیږي.
په دې سره به موږ وتوانېږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده کړو، څو ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکوي.
د خوست پوهنې ریاست وایي اوس مهال د دې ولایت په سلو کې یوازې 40 ښوونځي ودانۍ لري. د افغانستان په ډېر لرې پرتو سیمو کې ښوونځي یا د نامنیو له کبله بندي او یا هم ودانۍ نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اړتیا په صورت کې ایران ته سفر کولای سي. مایک پومپیو د پنجشنبه په ورځ د بلومبرګ تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې که لازمه سي په خوشحالۍ سره به هلته ولاړ سي. پومپیو زیاته کړه چې تهران ته د سفر پر مهال به تبلیغاتي خبرې ونه کړي، بلکې د ایران خلکو ته به حقایق ووایي چې د دې هیواد مشرتابه څه کړي او ایران ته یې څومره زیان اړولی دی. د واشنګټن او تهران ترمنځ وروسته له هغه ترینګلتیا زیاته سوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېر کال له ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو له اټومي تړونه او پر دې هیوادې بیرته بندیزونه ولګول. یو بینوم امریکایي چارواکي فاکس نیوز ته ویلي چې ایران د منځني واټن ویشتونکي شهاب درې توغندۍ ازمویلې دي. که چیرې دا خبر تایید سي دا به د واشنگټن او تهران ترمنځ اړیکې چې لا دمخه ترینګلې دي نور هم کړکېچنې کړي. د پنجشنبې د ورځې په ناوخته فاکس نیوز د یو بل لوړ پوړي امریکایي چارواکي له قوله هم وویل چې د ایران څخه د یو توغندي د توغول کېدو له راپورونو خبر دی، خو دا مهال پرې نوره تبصره نه کوي. لومړني امریکایي چارواکي ویلي د توغندي د ازموینه د چهارشنبې په ورځ سوې او دا توغندي د نږدې 0 کیلومتر په واټن د ایران له جنوب څخه شمال کې مرکز تهران ته د نږدې سیمې پر خوا توغول شوی دی. توغول سوی دی. دی چارواکی ویلی دوی گمان کوي دا ازموینه به د ایران د هغو هڅو برخه وي چې غواړي د خپلو توغندیو واټن او هدف ویشتل بهتر کړي. دمګړۍ دا هم روښانه نه ده چې دا ازموینه پر ایران له لګیدلو بندیزونو سرغړاوی دی که څنګه. تر دې مخکې امریکا او متحدانو یې د شهاب درې توغندي ازموینې پر ایران له بندیزونو سرغړاوی بللی، خو د ایران متحدې روسیې ویلي وو چې دا له بندیزونو سرغړاوی نه دی. او د امریکا سنا جنرال مارک میلی د هیواد د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر په څوکۍ تایید کړی دی. میلی به د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د اوسني مشر جنرال جوزف ډانفورد ځای ونیسي. د ډانفورد د کار دوره د اکتوبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د امریکا سنا میلی د یوې مخالفې رایې په وړاندې په 9-8 موافق رایو تایید کړ. مارک میلی چې دا مهال د امریکا د پوځ د لوی درستیز پر څوکۍ دنده ترسره کوي، تر دې مخکې په عراق او افغانستان کې هم دنده ترسره کړې وه. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د دې هیواد مشر د ملي امنیت شورا او د دفاع وزیر ته د پوځي مسلو په برخه کې سلام مشوره ورکوي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لښ پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. جکپوریو امریکایي چارواکو په کابل کې افغان ولسمشر سره د سولې په تړاو خبرې کړي. وړاندې په خبرونه کې د سولې د هڅو په اړه د سولې د عالي شورا د جکپوري غړي قاضي محمد امین وقات څرګندونه هم اوریدلی شي.
دولت باید یو هیئت وټاکي او داسې هیئت چې طالبانو ته هم د منلو وړ وي. اتم دور مذاکرات ډېر نږدې دي او دغه فرصت باید موږ دراسته اور نکو.
د حرکت انقلاب اسلامي مشر مولوي قلم الدين هم د سولې روانو هڅو ته خوښته خو نه وضاحت اندیشمن کړي.
هغه شاید چې لږ قابل تشویش ده، هغه دا ده چې وضاحت د هغو موافقت نامو چې د دواړو طرفو ترمنځ شوي دي جزئیات نه دي معلوم.
په خوست کې د نږدې 550 میلیون افغانیو په لګښت د لسګونو ښوونځیو د جوړېدو کارونه پیل شول.
په دې سره به موږ وتوانېږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده کړو، څو ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکوي.
د ملګرو ملتونو په یو مرکز کې په کابل کې 200 سپي د ماینونو د پلټنې لپاره روزل کیږي. د مرکز ته مو هم ورولو. کابل او واشنگتن موافقه کړې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې رواني هڅې ګړندې کړي. دواړو لوریو پرون په یو غټ بیان کې د دې موافقه خبر ورکړ. افغان حکومت اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د لوري د مرکزی پلاوی د غوړه کولو په برخه کې پرمختګ شوی دی. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پورا پورک.
د افغانستان او امریکا حکومتونو ویلي دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه پورز په ټلیفوني خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې هڅې باید چټک شي. خغلی غنی پروانه ونې کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې وینا په اړه له واشنگتن څخه د وضاحت غوښتنه وکړه چې ویل امریکا د افغانستان جګړه ګټلی شي خو نه غواړي چې 10 میلیونه انسانان ووژني. د کابل او واشنگتن په ګډ بیان کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو یادونه شوې چې پومپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ په ستراتیژۍ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه دی راغلی. بیان زیاتوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جوزف ډانفورد د همدې لپاره کابل ته استول شوي دي چې د سولې د هڅو د راتلونکو پړاوونو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره د مرکزی پلاوی د غوراوي په برخه کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
در حال حاضر یکی از موارد کې روش کار شده مسلې تعیین حیات است.
یو مورد چې اوس مهال کار پرې شوی د مرکزی پلاوی ټاکل دي، هغه پلاوی چې د افغانستان له لوري د خبرو پر راتلونکو پړاوونو کې باید ګډون وکړي. زموږ هڅه به دا وي چې مرکزی پلاوی دا ځل توپیر ولري، مختصر وي او ټول اړخونه ګډون پکې ولري. تمه کیږي چې طالبان به په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو په اتم پړاو کې دا ومني چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړی قاضي محمد امین وقاد وایي افغان حکومت باید د احتمالي خبرو لپاره خپل پلاوی له اوسه چمتو کړي.
دولت باید یو هیئت وټاکي او داسې هیئت چې طالبانو ته هم د منلو وړ وي او د دولت او د ملت نمایندګي وکولی شي. من امیدوار یم چې په دې برخه کې چې کوم پیشبینی او خوشبینی شته دی نتیجه ورکړي او دولت هم زر تر زره خپله امادګي ونیسي. اتم دور مذاکرات ډیر نږدې دي او دغه فرصت باید موږ د لاسه غور نه کړو.
طالبانو او د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو تر دې دمه اووه ځلې خبرې سره کړې دي چې اجنډا یې تر ډېره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو، د تروریزم ضد مبارزې، اوربند او بین الافغاني خبرو باندې متمرکز و. که څه هم په دې خبرو کې دواړو خواوو د پرمختګ خبر ورکړی، خو عملا پر هیڅ مورد هم موافقه نه ده شوې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څنګهړي استازی زلمی خلیلزاد روانه اونۍ په دې نیت له واشنگتن کابل ته ولاړ چې له طالبانو سره بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې بل پړاو خبرې پیل کړي. د سولې دې خبرو ته څومره خوشبيني شته دا پښتنه مې د حرکت انقلاب اسلامي له مشر مولوي قلم الدین څخه کړي.
موږ خو ډېر خوشبيني یو دې ته ځکه چې موږ د سولې هیتګي افغانستان غواړي او اوس دا پرمختګونه چې سوي دي ورته د قدر په سترګه باندې ګورو. هغه شی چې لږ قابل تشویش ده هغه دا ده چې وضاحت د هغو پریکړو یا د هغو موافقت نامو چې د دواړو طرفو ترمنځ سوي دي جزئیات یې نه دي معلوم، وضاحت نه ده سوی چې تر کومه حده پورې به دا صلح د افغانانو دپاره د قدر وړ بی او باثباته به وي او د جنگ نه به تل خلاص که به خلاص نه شو.
بله مولوی صاحب محترم، تاسو خو د سولې خبرو ته خوشبيني ښکاره کړه، لیکن په ورته وخت کې د جګړې څرنګه زیات شوې دي؟
هو دا جګړې مسله بیله ده. اصلا تاسو پیګئ چې اوربند یا جګړه څه وخت کې کمېدلې شي او څه وخت کم شي. د خارجي قواوو د وتلو مهال ویش چې په کوم سات کې تصویب سي یا په دې باندې موافقه وسوه لاسلیک سه تضمین سه، نو بیا د دې امکان موجود ده چې اوربند موشي او افغانی ذات البینی مذاکرات هم پیل شي.
که چیرته تاریخ ته وګورو، لنډ تاریخ ته، په 2014 کال کې چې کله بهرنیو محاربو ځواکونو له افغانستانه د وتلو اعلان وکړ، په افغانستان کې په ځای دی چې جګړې کم شي جګړې تیز شوې، نو اوس ولې په دې برخه کې ډاډه اوس؟
او ډېر دا معقوله خبر ده. هغه وخت 2014 کال کې که دوی وطن هم خو دوی د صلحې غږ نه و کړی، هغه وخت کې دوی په پټه خوله وتلي وه او صلحې نه وختله او صلح خو اصلا تاسو پوهېږئ د امریکایانو په لاس کې و، نه د افغانانو. اوس امریکایان دې ته حاضر شوي دي چې صلح وکړي او مذاکرات شروع کړي، هیات یې تعین کړی ده، خصوصا خلیلزاد، او چې یو طرف یې افغان ده بل طرف یې امریکانو دم قابل د خوشبینی ده. نو اوس خو هغه څه نه ده لکه 2014 کال. اوس خو مذاکرات ډېر وړاندې تللي، خصوصا په اووم پړاو کې دوی تقریبا ډېرو موافقو ته رسېدلي دي او دغه موافقتنامې چې لاسلیک شي هغه صورت کې به بیا داسې نه وي، بیا خو به تنها نه حکومت وي، نه به تنها طالبان او نه به سیاسیون، بلکې په ګډه باندې افغان حکومت، سیاسیون، تاثیرګزار څه دي او طالبان په ګډه باندې به بیا د راتلونکي حکومت د نوعیت او د میکانیزم د صلحې د تطبیق خبرې خو به بیا په ګډه باندې کېږي. نو په دې صورت کې به جنګ هم ختمېږي او هغه به هم کېږي، اوربند هم کېږي او د صلحې په میکانیزم او د حکومت په راتلونکي باندې به هم خبرې کېږي.
مولوی قلم الدین له طالبانو سره د سولې روانو هڅو ته خوشبین دی. نن په کابل کې ګلبدین حکمتیار هم د سولې په اړه نظر څرګند کړی. لوی خبرتیا وروسته په دې اړه تفصیل درکو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. کابل ته ورځو. په کابل کې نن د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار هم د سولې په ارتباط څرګندونې کړې دي. د ګلبدین حکمتیار خبري غونډې ته زموږ همکار خان محمد سیند ورغلی دی چې اوس د ازادي راډیو د کابل له سټوډیو را سره دی. سیند صاحب، حکمتیار د سولې په ارتباط څه وویل؟
بله شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، هو، نن د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په خپل استوګنځي کې د حزب اسلامي د غړو سره یو غونډه لرله. د خپل خبرو کې په بیلابیلو موضوعاتو یعنی خبرې وکړې، لکه د امنیت په ایسه کې او د دولتي ادارو کې د فساد او ټولنیزو ناخوالو په ایسه کې ډېرې خبرې وکړې او د ټولو جزئیات یې ورکړل. خو ډېر تاکید یې د سولې په مذاکراتو او انتخاباتو وکړ. د سولې په ایسه کې وویل چې افغانان او په تېره حزب اسلامي به هغه سوله ونه مني چې د بهرنیو هیوادونو لخوا هغه دکتي شوي وي او دا ګټه پکې نغښتې وي، بلکې هغه سوله غواړي چې د ټولو افغانانو په خوښه یو افغاني اجماع حاکم وي چې دغه د سولې مذاکرات په مخ ویسي. بل موضوع چې د ورته اشاره وکړه، هغه د انتخاباتو موضوع وه. د وویل چې یو وخت داسې پریکړه شوه چې څلور انتخابات به په افغانستان کې وشي، یعنی د جمهوری ریاست انتخابات، د ولسوالۍ د شوراګانو، د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت. لیکن په دې کې یو شمېر هیوادونو، امریکا او په افغانستان کې ځینو سفارتونو مداخله وکړه او دغه انتخابات منحصر کړي یوازې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته. د ټینګار وکړ چې مونږ غواړو چې دغه څلور واړه انتخابات دي په یو وخت ترسره شي، یعنی هغه نیټه باندې چې د میزان شپږمه ورته تعین شوې ده. بلې شبر صاحب،
مننه. خان محمد سیند وو چې نن په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د خبري غونډې پر مهال د څرګندونو جزئیات له تاسو سره شریکول. ټاکل شوی ده چې د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د جمهوری ریاست د اتلس کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاین پیل شي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یوه نړیواله مسله راخلو، بیا وروسته بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. ویل شوي چې ایران توغندی ازمویلی دی. دا خبره یو امریکایي چارواکي کړې. د دې موضوع چې ایران په دې حساس وخت کې څه ډول توغندی ازمایش کړی، له عصمت څاروان سره خبرې کوم. لومړی څاروان صاحب، دا وایست چې ایران څه ډول توغندی ازمویلی او دا خبره چا کړې؟
دا خبره یو امریکایي چارواکي فاکس نیوز تلویزیون ته کړې ده. د تلویزیون دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی څرګند کړی، خو د هغه له قولې ویلي چې ایران شهاب درې لنډ واټنه بالستیک توغندی ازمویلی دی.
بله، د ایران د لوري د دې توغندی ازمایش په اوسني وخت کې څه اغیز لرلی شي؟
په اوسني وخت کې د ایران او لویدیځ ترمنځ کړکیچ په اوج کې دی. تاسو ته معلومه ده چې د خلیج په سیمه کې پر تیر لوړونکو بیړیو پر لپسې حملو چې لویدیځوالو او د سیمې عربي هیوادونو یې د تور ګوټه ایران ته ونیوله، دا سیمه ډېره کړکیچنه کړې ده. ورپسې په جبل الطارق کې د ایران یوه بیړۍ برتانیایي ځواکونو ودروله او غالبا ایران په متقابل اقدام کې یوه برتانیایي بیړۍ نیولې ده. اصلا خو کړکیچ د ایران د اتمي پروګرام پر سر راولاړ شوی دی. نو په داسې یو حالت کې د ایران له لوري د نوي توغندي ازمیش د زور شدلو معنا لرلی شي، او کېدای شي چې هغه هیوادونه چې د ایران په پوځي هلو ځلو مشکوک دي نور هم وپارېږي او موجود کړکیچ نور هم زیات شي.
بله، تاسو ویل چې دا خبر یوازې فاکس نیوز امریکایي ورکړی دی او د یو امریکایي چارواکي په وینا دا خبر خپور کړی دی. نورو رسنیو هم دا خبر تایید کړی دی. د باور وړ خبر دی؟
البته فاکس نیوز یوازې یوازې د یو امریکایي چارواکي په قول نه دی ویلي. دې تلویزیون تېره شپه ناوخته د یو بل امریکایي چارواکي په قول وویل دوی ټول خبر دي چې ایران توغندی ازمایلی دی، یعنی دا خبر یوازې د یو تن له لورې نه دی تایید شوی او د دوهم چارواکي له خبرو داسې ښکاري چې د امریکا حکومت له موضوع سم خبر دی. لومړني امریکایي چارواکي وړمه ورځ ویلي وو چې ایران د خپل هیواد له جنوبه د شمال خواته توغندی وویشت او کابو زر کیلومتره شمال پلو تهران ته نږدې پر یوه ځای ولګېد.
څه فکر کوئ چې ایران په داسې شرایطو کې چې تاسو هم اشاره ورته وکړه ترینګلی او حساس شرایط دی، ولې دا کار کړی؟
امریکایي چارواکي چې دا خبره فاکس نیوز ته کړې ویلي چې ایران غواړي د خپلو توغندو دقت او د هغو واټن وازموي او په دواړو برخو کې شوالی او بهبود راوړي، خو ده دا هم ویلي چې په دې اړه څه نه وایي چې آیا د ایران دا کار پر ایران د بندیزونو سرغړونه ده او که نه ده.
او تر دې پخوا په بندیزونو کې د ایران د توغندیو د ازموینې مسله یاده شوې وه؟
هو، پخوا امریکا او متحدانو یې په تاکید ویلي چې د شهاب درې توغندو ازمیش د بندیزونو سرغړونه ګڼل کیږي، خو د ایران متحده هیواد یعنی روسیې بیا له دې نظر سره اختلاف څرګند کړی دی او وایي چې د توغندو ازمیش له بندیزونو سره هیڅ ارتباط نه لري.
مننه سروان. په خوست کې د لسکونو شوونځیو د ودانیو د جوړولو کار یو ورځ وروسته تر دې پیل شو چې د چهارشنبه په ورځ د خوست په ښار کې شوونکو ته د کورونو نمرې وویشل شوې. په دې ودانیو نږدې 550 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او ودانیزې چارې به یې په شپږو میاشتو کې سرته ورسیږي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راپور لري.
په خوست کې د سلو ښوونځیو د ودانیو د جوړولو د کار د پیلېدو لپاره مراسم د یاد ولایت د لکڼو په سرحدي سیمه کې نیول شوي ول. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د همدې مراسمو په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې یوازې 40% ښوونځي ودانۍ لري چې د دې سلو ودانیو په جوړېدو سره به 30% نور ښوونځي هم له اساسي ودانیو برخمن شي.
د دې سره په مجموع کې 80% کېږي، خو تمرکز په هغو ولسوالیو دی چیرې چې نجونې زده کړو ته د تعمیرونو له امله لاسرسی نه لري. په دې سره به موږ وتوانېږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده کړو، ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکوي.
د خوست د کلو پراختیا او بیا رغونې رئیس عاشق الله اخلاصیار وایي د یادو ښوونځیو ودانۍ د ولسي تړون د اقرا برنامې په چوکاټ کې جوړیږي.
د اقرا پروژې په نوم سره په خوست ولایت کې د سل ښوونځیو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په دغه سلو ښوونځیو باندې مجموعا 500 میلیونه لګښت راځي. انشاءالله د شپږو میاشتو په جریان کې به بشپړ شي. هغه ولسوالۍ چې هغه پاتې دي هغه هم په پلان کې شامل دي.
د محمد رؤوف په نوم د لکڼو د دسې یو ښوونکی هم وایي چې مخکې به یې زده کوونکو د ونو او دیوالونو سیوري ته درسونه ویل، خو په دې سره به د زده کوونکو لپاره د سرپناه ستونزه څه ناڅه حل شي.
موږ دلته زیات شاګردان لرو، تاسې مخامخ وینئ هغه جګونه چې د لوندې ټفرۍ دي، په دې ټفریو کې بودو برون ته نوست وي. نو د زده کوونکو د سرپناه په مورد به دغې مشکل یو څه ناڅه حل شي، خو نور هم غوښتنه دا ده چې موږ تعمیرونه جوړ شي ترڅو په مکمل ډول د ښوونځي د شاګردانو د سرپناه ستونزه حل شي.
د سید عبدالله په نوم یو زده کوونکی بیا د ودانیو ترڅنګ د درسي کتابونو کمښت، د منظم لابراتوار او کتابتون نشتون هم د زده کوونکو له مهمو ستونزو څخه بودي.
په مکتب کې یو غنی کتابتون ته اړتیا ده. لابراتوار شته، خو په هغه کې د ځینو اړینو وسایلو نشته چې دا هم یو جدي ستونزه ده. خدای وکړي چې مسؤل چارواکي زموږ د غوښتنو ته رسیدګي وکړي.
خوست والی محمد حلیم فدایی وایي د خوست هوا ګرمه ده، ګرمي باد او باران لري، چې دا حالت کله ناکله د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخامخوي. نو د ښوونځیو لپاره د معیاري ودانیو په جوړولو سره به د ښوونیز بهیر کیفیت ښه شي.
خوست هوا ګرمه ده، بارانونه زیات وي، نو چې کله ښوونکي او زده کوونکي یو مساعد کاري د زده کړې چاپیریال ولري، طبیعي ده چې له دې سره هلته د تدریس هغه چې کومه کیفیت ده په طبیعي شکل باندې هغه ورسره ښه کیږي.
په خوست کې داسې مهال سره ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو کارونه عملا پیلېږي چې له دې یوه ورځ مخکې د مرکز اړوند د ورغه کلي د ښوونکو په خارګوډي کې نږدې 2500 ښوونکو لپاره د ځمکو د ویش بهیر پیل شو.
ستاسو له پیغامونو
کریم الله ما د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. روجانه دغه دوه درې میاشتې کېږي چې لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ چې د ننګرهار ولایت د سارک ولسوالۍ سره تړلې لاره ده، د غوږیزي په نامه تیارې په غټ غټ بمونه پیاچي او دغه لاره چې ده د عوامو لاره ده، د جلال آباد نه په طرف نه سامانونه د ازرې ولسوالۍ ته راوړي. څو وارې دغه لاره ویستې ده، خو د دولت نه خواهش لرو چې دغه لاره باندې د بمونه نه اچوي. وسلام
نبیولا زبلی د زبل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کې اوسېدونکی یم. زه له زبل نه د غزنی په لورې په میاشت کې ځم راځم، له ډېرو ملګرو سره همدلته په یو کار مصرف یم. خو کله چې زابل نه حرکت راسوم د لارې په اوږدو کې چې له زابل تر شاجوی نه دا لارې ډېرې کندو کفر دی، هر وخت چې کله مرځو په دې لار په اوږدو کې ګڼ موټر چپه شوي او ډېر زیات افغانان نو ژوند پکې تباه شوی وي. نو لطفا مهرباني دی چې د افغانستان حکومت دې د دې سړک غم وخوري تر څو د دغو هېوادوالو ژوند له خطر نه بچ کړل شي. مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي اس ایم ایسونه لولو. خو اوس به په کابل کې د سپیو د روزنې یو مرکز ته مخه کړو. په کابل کې د ماین موندلو او خونسا کولو د روزنیز مرکز سپی د مرګ او ژوند لوبې ته تیاری شي. دلته یو ډول بلجیمي او یو ډول جرمني نسلونه دي. په د دې د فرانس پرس اژانس په استناد په دې اړه فرشته جلالزی راپور لري. راپور د سپیو د روزنې د مرکز په ژغونو شروع شوی.
د ملګرو ملتونو د سازمان په دې مرکز کې 200 سپی روزل کیږي. د دې مرکز یو روزونکی محمد شعیب حکیمی وایي چې د دغه مرکز روزل شوی سپی د چاودیدونکو موادو د موندلو لپاره ډېر ښه فعالیت کولای شي.
که سگ نباشه ما بسیار وظیفه مون بسیار خستکن دچار میشیم. ما سری سگای خود اعتبار داریم که اینا باشه که بایقه نوازش میتیم، ما بالای کار اینا اعتبار داریم.
په دې مرکز کې سپی داسې روزل کیږي چې د انسانانو په ژغورونکو بدل شي. دلته روزل شوي سپی په پوځي پوستو کې او په دولتي مرکزونو کې په تلاشۍ کې ونډه اخلي. په کابل کې یو بل روزونکی عتیق الله وایي چې سپی خپل مسؤلیت ډېر ښه په دقت او سرعت ترسره کوي. خو د سپو روزونکي وایي چې یوازې تعلیم د سپو لپاره کافي نه دی. دوی وایي چې د سپو سره باید د ملګرو په څیر رویه وکړي.
یا امره یک رفیق، یا امره یک طفل کمی باشی با یک قسم باید امره سگ باشی. بسیار محبت امره سگ داشته باشی که تا سگ امرهت محبت کنه و امرهت آشنا باشه و هر چیزی که بخوایی او سگ برات اجرا میکنه.
په دې تعلیمي مرکز کې چې په کابل کې دی، بلجیمي او جرمن شفرد سپی روزل کیږي او د دوی روزنه دوه کاله وخت نیسي. د دو روزل شوو سپو ساتنه هم ارزان کار نه دی. د ام ډي سي په نوم د سپو د روزنې مرکز د امریکا متحدو ایالاتو په 1909 میلادي کال کې په خاص ډول د افغانستان لپاره جوړ کړی و. دا پروګرام وروسته غیر سیاسي او ملګرو ملتونو ته وسپارل شو. هغه مهال به د مرکز ته د روزنې لپاره سپی له هالینډ استول کېدل. خو له 1904 میلادي کال راهیسې د افغانستان کورني سپی روزل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا لزازی اریوبه پر استولې سمس کې لیکلي دي چې یو لور ته د سولې خبرو ته هیله زیات شوه، بل لور ته ډیر کسان د سولې په ارمان ووشل شول او لا هم ووشل کیږي. محمد قاسم ځواک له هلمند د پراستولې سمس کې لیکي حکومت د سولې لپاره ښه اراده لري خو طالبان د سولې لپاره ښه اراده نه لري او په جنگ کې خپلې ګټې لټوي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د سولې لپاره باید لومړی اور بند وشي. عبدالرحمن لکابل هم ورته موضوع ته اشاره کړی ده، خو په بل ډول دی لیکي د سولې خبرې شی دي خو اوربند مهم دی، که طالبان سوله کوي ولې اوربند ته غاړه نشتي. عبیدالله په راستول اس ام اس کې لیکلی دی چې طالبان باید اوربند وکړي، او زلمی خلیلزاد هم دا ځل د سولې په خبرو کې باید په اوربند ټینګار وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې زما